Radio.
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د همدې شیبونه، یعنې د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. دوستانو، سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلو. دا ناتو عمومي منشي وایي د ناتو او روسیا د افغانستان په سبات کې ګډې ګټې لري او د همدې ګډو ګټو پر بنسټ د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربان بریال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دخو اړیکو نتیجه وه. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د یو ټرمپ پر هغه پلان ګډ کار کوي چې د سوریه او عراق لپاره د جګړې د پای ته رسېدو وروسته په پام کې دی. بشپړ خبرونه واورئ. دا ناتو مونشي یان ستولتنبرګ وایي چې ناتو او روسیه د افغانستان په سبات کې ګډې ګټې لري او د همدې ګډو ګټو پر بنسټ د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو او روسیې د شورا له غونډې وروسته همدا راز وویل چې له طالبانو سره د روسیې د وسلو یا تجهیزاتو او یا د مالي مرستې په اړه موثق شواهد تر دې دمه نه دي لیدل شوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وشو. ریپورت لرو. دا جرمنی ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر شټاین مایر چې مقامي تر ډیره تشریفاتي دي، همدارز مزار شریف ښار ته نږدې له جرمنی سرتیرو سره هم وکتل. د جرمنی ولسمشر په افغانستان کې د جرمنی سرتیرو د خدمت ستاینه وکړه، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې د ده حکومت غواړي افغان ځواکونه ډیر امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. شټاین مایر همداراز د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې بیلابیلې سیاسي ډلې سره نږدې کړي او د پخلاینې لارې چارې ولټوي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې له داعش سره د اوبخۍ د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې له داعش ډلې څخه د پچیرګام ولسوالۍ د تصفیه شویو سیمو د ساتنې لپاره به د پاڅون کوونکو لیکو ته نور ځوانان هم جذب شي. د ننګرهار د والی ویان عطاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې والی ګلاب منګل لوی درستی جنرال شریف یفتلی سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې په دې اړه بحث وکړ.
په هغه سیمو باندې چې له دایشت څخه پاکې شوي د بیرته ساتنو په اړه هم خبرې اترې وشوې چې ډېر ژر به درې سوه تنه ولسي پاتون کوونکي په رسمي ډول جذب شي او دوی ته په لسګونه پوستې جوړې شي او د خپلو سیمو ساتنه به وکړي.
خغلی خوګیاڼي زیاته کړه چې والی ګلاب منګل د وسلوال پوز لوی درستی سره په خبرو کې همداراز د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمو کې د ځکنوی عملیاتو ترڅنګ د هوایي بریدونو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربند بریال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دخو اړیکو نتیجه وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د یو ټرمپ پر هغه پلان ګډ کار وکړي چې د سوریه او عراق لپاره د جګړې له پای ته رسېدو وروسته په پام کې دی. ټرمپ له مکرون سره لکتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې همدا راز د خپل زوی د هغه پریکړې دفاع وکړه چې تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له یوې روسي مدافع وکیلې سره کتلې و. ټرمپ وویل چې هر څوک وایي دا کار کوي. زه یو زوی لرم چې یو ډېر ښه ځوان او ډېر ښه انسان دی. هغه له یو روسي مدافع وکیلې سره ډېره لنډه کتنه کړې وه چې کومه نتیجه هم نه لرله. زه فکر کوم چې په سیاست کې به دا ډول کتنې اکثره خلک کوي. دا امریکا او فرانسې ولسمشرانو ویل چې په پاریس کې خپل پرونی کتنې د سوریې، عراق او اوکراین د کړکیچونو او د پاریس د اقلیمي بدلون د تړون په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. دا بشری حقوقو یو مدافع ډلوی په هغه ویډیوي تصویرونو کې د شوی د عالم مخې د عراق مواصل خار پسیمو کې چې د شوی د عالم مخې د عراق د مواصل خار پسیمو کې اخیستل شوی عراقي ځواکونه د یو بندي د وشلو او د نورو بندیانو د بیرحمانه وهلو ټکولو په حال کې خودل کی. د بشری حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې پرون خپور شو پر فیسبوک د دې خبرې شوی ویډیو د لنک خپرولو په ترڅ کې وایي په ویډیو کې ښکاري چې عراقي سرتیری او فدرالي پولیس له محاکمې پرته د توقف شوو کسانو د وهلو او وژلو په حال کې دي. په یو تصویر کې د عراق پوځي څو تنه چې د عراق پوځي یونیفورم یې اغوستی لیدل کیږي چې یو ګیرور سړی د یو پان سر ته خیژوي، بیا یې لاندې غورځوي او ډسې پرې کوي. داسې ښکاري چې یوه ویډیو اوس له فیسبوک څخه لرې شوې خو په نورو آنلاین سایټونو کې لا هم شته. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویلي که دا ویډیو اصلي وي نو مسؤول کسان به یې محاکمه شي. او د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر چې په کاناډا کې د بشریت د استوګنې په نوم د کور جوړولو له پروژې سره مرسته کوي د بدن د اوبو د کمښت له کبله پرون په روغتون کې بستر شو. دوه نوي کلن کارټر له 1970 څخه تر 1980 کال پورې د امریکا د 9 ولسمشر په توګه کار کړی. د ډیموکرات ګوند غړی کارټر د ولسمشر په توګه له غوره کېدو مخکې د جورجیا والی هم و. دا کارټر یوې ویان دی ویل چې پخوانی ولسمشر د کاناډا په وینپنګ ښار کې د دهایډریشن په وړاندې د درملنې په خاطر روغتون ته ولېږدول شو او د بشریت د استوګنې د پروژې مشر ویلي چې د کارټر ناروغي جدي او خطرناکه نه ده. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د رپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د ناټو مومون شي ویل طالبانو سره د روسیې د مالی یا د وسلو د ملاتړ په اړه موثق شواهد نشته نو مولي دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناټو روسیې د شورا له غونډې وروسته کړې. پر دې موضوع به رپورټ ولرو. لدې به مو خبر کو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت څخه وغوښتل چې طالبانو د هڅولو په خاطر دې سیاسي وړاندیزونه وکړي. په دې موضوع په رپورټ سربیره په همدې موضوع د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراب سیاب خټک سره غږیږو چې د پاکستان دا غوښتنه څومره پر ځای ده. د افغانستان په اړه به یو شمېر نور رپورټونه هم ولرو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په سوریه کې د اوربند بریالیتوب له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ښو اړیکو نتیجه وه. دا موضوع مو د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې راخیستې ده. د ژوند رنګونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مه باسئ. ازادي راډیو ته دا ناټو مومن شوی چې له طالبانو سره د روسیې د مالی یا د وسلو د ملاتړ په اړه موثق شواهد نشته. دا ناټو مومن شي یان ستولتنبرګ همدارز ویلي چې ناټو او روسیه د ګډو ګټو پر بنسټ د افغانستان د ملي والی د حکومت ملاتړ کوي. په همدې حال کې په ناټو کې د روسیې سفیر وایي ناټو او روسیه په دې کې سره موافق دي چې د افغانستان نامنی باید د سیمې هیوادونو ته پراخ نشي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې له طالبانو سره د روسیې د ملاتړ په اړه راپورونه دوی ته هم رسیدلي خو زیاتوي چې له طالبانو سره د وسلو یا تجهیزاتو یا د مالی مرستې په اړه موثق شواهد تر دې دمه نه دي لیدل شوي. یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې پر روسیې تور لګولی چې له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي خو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي او وایي چې روسیې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو او په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ د اندېښنو له کبله له طالبانو سره تماسونه نیولې دي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو او روسیې د شورا له پرونۍ غونډې وروسته په یوه خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې او طالبانو د اړیکو په اړه موثق شواهد نشته.
We have seen reports but we haven't seen any proofs any confirmed
مکم په دې اړه راپورونه لیدلي خو داسې شواهد یا معلومات مو نه دي لیدلي چې له طالبانو سره د روسیې مرسته تایید کړي او روسیې هم په صغرده ویل دي چې د طالبانو ملاتړ نه کوي. ښاغلی ستولتنبرګ همداراز وویل چې د ناټو روسیې په غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وشو. هغه زیاته کړه چې ناټو او روسیه د افغانستان په ثبات کې ګډې ګټې لري.
A stable Afghanistan is essential to regional security.
یو امن او باثبات افغانستان د سیمه د امنیت لپاره مهم دی. د ناتو غړي او روسیا د ملي وحدت د حکومت د ملاتړ او د آزاد امن او دیموکراتیک افغانستان لپاره په هڅو کې ګډه ګټه لري. د ناتو روسیې له غونډې وروسته په ناتو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو هم تایید کړی ده چې د ناتو او روسیې ترمنځ په دې اړه چې باید د افغانستان ناامنۍ د سیمې هیوادونو ته سرایت ونه کړي یو ګډ تفاهم شته. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی ګروشکو په افغانستان کې د ناتو د همکارۍ د زیاتېدو غوښتنه کړې او همداراز په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ او د مخدرو موادو د کاروبار د پراخېدو له کبله یې اندېښنه ښودلې. د ناتو عمومي منشي که څه هم د ناتو روسیې د شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان، اوکراین او د ګواښونو د کمولو په اړه بحثونه ګټور او زغردو بلل، خو یادونه یې وکړه چې دواړه لوري په تېره د اوکراین په مسأله کې لا هم بنسټیز اختلافونه لري.
دوستانو و موریدل چې د ناتو مومون شوی له طالبانو سره د روسیې د مالی مرستو او یا د وسلو د مرستو په اړه موثق شواهد نشته. وروسته په خبرونه کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لاغه څرګندونو هم خبرو چې وای د طالبانو د هڅولو په خاطر باید افغان حکومت له سیاسي وړاندیزونو سره آرام مخ کشي. خو همدا اوس مو ریپورت ترلاسه کړ چې د باګرام هوایی اډې ته نږدې یوه درنه چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبل لري. په پروان کې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش را سره همدا اوس د ټلیفون په تماس کې دی. حنایش صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، سهار دې په خیر. مهرباني وکړئ دغه پیښې په اړه راته ووایئ. دا چاودنه دقیقا چیرته شوې ده او تر اوسه پورې په اړه څومره معلومات شته؟
زیاد سلام وړاندې کوم. او دا پیښه نن تیره شپه شاوخوا لس بجې ترسره شوې ده چې یو سیمه کله د هوایي ډګر بګرام هوایي ډګر نږدې ته قلندرخیل کله کې انفجار شوې ده. د امنیتي چارواکو وایي هغه انفجار ماین ریموټ کنټرول ماین و چې ډېره غټ و او د انفجار او د پیښې هدف د امریکایي ځواکونو چې د غزنی په حال کې هغه فعالیت درلوده. تر اوسه د دې تلفات پاکله د پیښې په تلفاتو پاکله تر اوسه موږ معلومات نه لرو، ځکه چې د امنیتي چارواکو په سیمه کې وایي چې هغوی امریکایان هغوی ته نږدې پرې نه دي.
ډیر زیاته مننه حنایر صاحب. په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د پیښې نور جزئیات به هم له اوریدونکو سره شریکوو. دوستانو، په پروان کې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش وو چې تاسو ترې واوریدل چې دغلته د باګرام هوایي اډې ته نږدې د قلندرخیلو په نوم په یو کلي کې تیره شپه د ریموټ کنټرول په وسیله په سړک کې ځای پر ځای شوی یو درون ماین چاودیدلی دی. د تلفاتو په اړه رپورټ نشته. لومړني معلومات ښیي چې د دغه ماین د چاودنې هدف د امریکایي ځواکونو یوه ګزمه وه چې له سیمې د تیرېدو په حال کې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت نه غوښتي چې د طالبانو د هڅولو په خاطر د سیاسي وړاندیزونه وکړي. د دې وزارت ویان نفیس زکریا پرون د خبره په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړه. خو افغان حکومت په دې اړه څه وایي؟ دا به د ملالۍ بشیر په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت باید افغان طالبان په سیاسي توګه وهڅوي چې هغوی د سولې خبرو ته حاضر سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا دا خبرې پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړې. د زیاته کړه
وی بلیو د فوکس شډ بی اون اکسپلورینګ پولیټیکل انسنټیوز.
پاکستان په دې باور دی چې د افغانستان جګړه په هیڅ توګه جنگي حل نه لري. د حل لپاره باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر پر مخ لاړ سي.
طالبان ټو نیګوسییشنز.
د ولسمشر لمرستیال ویاند نجیب آزاد څخه مو پوښتنه وکړه چې دې خبرې ته یې ځواب څه دی. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
افغانستان حکومت تر باندې ټول اخلاص دا نه په قوم نه په مذهب نه په یو بل اړه لري. هر هغه څوک چې د قانون اساسي تر چتر لاندې وي غواړي چې د افغانستان په حکومت کې کار وکړي، ملت ته کار وکړي، موږ یې ورته شعار خلاص کړو. هغه طالب چې د افغانستان سره و د افغانستان حکومت او خلکو ته جنګیږي هغه ته موږ وار وړاندیز دغه ویلی چې د افغانستان حکومت ته یو ځای چې د سولې د پروسې سره یو ځای شي.
طالبانو څو میاشتې مخکې د افغان حکومت پر ضد د منصوري په نوم عملیات پیل کړل. اوس هم له دې حکومت سره د سولې خبرو ته نه دي تیار سوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ناټو متحدانو یې ویلي چې زرګونه تازه نفس سرتیري به افغانستان ته ولیږي څو له افغان ځواکونو سره زیاته همکاري وکړي. یو شمیر څېړونکي وایي یوازې د نورو سرتیرو په لیږلو ستونزه نه حل کیږي. د واشنګټن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د سیمې کارپو مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان ته نور ځواکونه لیږل به افغان ځواکونو ته روحیه ورکړي، خو یوازې دا جګړه پای ته نشي رسولی. اوس مهال په افغانستان کې تر 10,000 زیات نړیوال ځواکونه د ناټو تر غوښ ملاتړ ماموریت لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي چې ډیرې امریکایي ځواکونه دي.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفی زکریا پرون په اسلام آباد کې ویل افغانستان ستونزه د پوځي لارې نه حل کیږي او باید د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې وشي. په دې موضوع باندې وروسته د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراف سیاب خټک سره مرکه هم لرو، خو مخکې له دې چې دې مرکې ته ورشو راځئ چې دا وورو چې د نړۍ ورځپاڼې او مطبوعات افغانستان په اړه څه وایي. فریبا ظاهر ورته کتنه کړې.
پولیټیکو خبرونه د هغو افغان نجونو په اړه لیکنه کړې چې په روباتیک سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته د ورتلو اجازه ترلاسه کړې ده. پولیټیکو لیکي ولسمشر ترامپ مداخله وکړه چې افغان نجونو ته ویزه ورکړل سي. د خبرونه د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت مرستیال سلاکاري دینا پاول له قبل لیکلي چې وایي دغه نجونې د افغانستان راتلونکي مشران او د خپل هیواد پیاوړي استازي دي. د لیکوال په خبره افغان زده کوونکو ته د ویزې نه ورکول داسې انتقادونه راپورته کړي چې ګواکې دا اقدام د افغانستان خلکو ته ناسم پیغام ورکړ. هغه وایي چې لا هم امریکایي سرتیري د طالبانو په وړاندې پکښې جنګیږي. ګارډین رسپانی هم د همدې موضوع په اړه مقاله خبره کړې او لیکي چې دغې ډلې ته په لومړي سر کې د ویزې نه ورکول نړیوال اعتراضونه راوپارول. د ګارډین په لیکنه د امریکا له دې اقدام سره د غنجونې ناهیلي سوي وي او ویلې چې فکر یې کاوه امریکا او افغانستان دوستانه اړیکې لري او دا چې امریکا په افغانستان کې د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي. ورسپانه لیکي سره له دې چې د امریکا دا پریکړه بدله سوه او نجونو ته د تک اجازه ورکړل سوه، خو د لیکوال په باور دا کار نسي کولای په افغانستان کې د امریکا د راتلونکو ژمنو په اړه رامنځته سوی مخشوش حالت له منځه یوسي. د نېشنل انټرست نشریه بیا په افغانستان کې د شخړو د حل لارې پر څرنګوالي یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې پر یوې نوې ستراتیژۍ غور کوي، یو تقریبا منل سوی نظر سته چې ګواکې یوازې پوځي ځواک نسي کولای طالبانو ته ماته ورکړي، چې د لیکوال په باور همدا نظریه د افغانستان د جګړو په برخه کې سیاسي پریکړه ضروري او حتمي کوي. مقاله زیاتوي دا مهمه ده چې په افغانستان کې نور ځواکونه ځای پر ځای سي، خو د دې لپاره نه چې دا کار به طالبان بالاخره په قدرت کې د ورګډېدو په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي، بلکې د دې لپاره چې په دې ډول د ادغام مجدد بهیر لپاره وخت ترلاسه کړي څو بریالیتوب ته ورسیږي. د نېشنل انټرست زیاتوي د طالبانو لوړ پوړي مشران په افغانستان کې د یوه اسلامي امارت تر منځ تکېدو پر خبره ولاړ دي. په همدې حال کې د لیکوال په خبره دا معقول نه ده چې له طالبانو تمه وسي چې په انتخاباتو کې په دیموکراتیک ډول سیالۍ ته ودرېږي، د کابینېت او کیتر لاسکړی او د اقلیتونو حقونو یا د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. نشرلی کې طالبان یوازې د دغه وخت پر سیاسي سیستم د واکمنۍ په هڅه کې نه دي، بلکې هغه غواړي دا سیستم بدل کړي. د نېشنل انټرست لیکي چې دغه ډلې په اسانۍ سره د واک شریکې دل غوښتلای، نو د هغه مشران به ډیر وخت د مذاکراتو میز ته راغلي وای.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسادي رادیو ناوري مخکې مو یو ریپورت کې واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفی زکریا پرون په اسلام آباد کې ویل چې د افغانستان ستونزه د پوځي لارې نه حل کیږي او باید د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې وشي. نفی زکریا زیاته کړې چې د افغانستان حکومت باید طالبان له سیاسي پلوه وهڅوي هغوی ته امتیازات په نظر کې ونیسي څو د سولې خبرو ته کښېني. پاکستان به تر کله د طالبانو خبرې کابل ته رسوي؟ په تیره بیا چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي له شوې ژمنې سره سم باید په لنډ وخت کې اعلان شي او په دې ستراتیژي کې ویل شوي چې ښایي پاکستان هم پکې شاملي. احمد شیبر په دې اړه په پراګ کې د ازادي راډیو په مرکزي دفتر کې د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراف سیاب خټک سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې د اسلام آباد هدف له دې غوښتنې څه دی چې کابل ته د طالبانو د سیاسي امتیازاتو د هڅونې له لارې د سولې خبرو ته رامات کړي، ښاغلي خټک په ځواب کې وویل
افغانستان او پاکستان په مناسباتو کې تاوتریخوالی موجود دی او تیرو دوو کلونو کې دا سوا شوی دی، نو دوی په منځ کې باور کمی دی، ځکه چې افغانستان دا وایي چې په 2014 کې چې ډاکټر ظفر اشرف غنی اسلام آباد ته راغلی او دلته ورسره وادي شوي هغه وادي به ترسره نه شوي، نو هغوی داسې ګڼي چې پاکستان نه چې کوم فعالیتونه کېږي نو هغې مسؤلیت د پاکستان دولت په غاړه لري. نو که چېرته خبرې کېږي نو باید پاکستان دولت سره دې خبرې وکړي. په دې معنی ده چې یعنی د مناسباتو کې هغه باور کمی دی او تریخوالی موجود دی.
که چېرته افغانستان اعتماد نه لري په پاکستان باندې، پاکستان له افغانستان څه غواړي؟
نو پاکستان خو دا ویلی دی چې دا کم خلک چې دا دی هغو د طالبانو ځینې نمایندګانو چې هغه پاکستان کې ټي ټي پي والا فعالیت کولو بیا افغانستان ته تللي دي، وایي چې دغه ځینې پاکستان ته راځي او فعالیت کوي، نو د هغوی باندې د هغې خلاف د اقدام غوښتنه کوي. افغانستان په زوزه ویلی دي چې هغوی دې ته حاضر دي، او خو هغوی دا توقع لري چې پاکستان به هم داسې عناصرو خلاف ګامونه اوچت کړي کوم چې پاکستان کې بشتری و افغانستان خلاف فعال دي. خدا خبرې ټول لکه دې شي چې دې دواړو منځ کې یو هدي اقل مفاهمت موجود دي او دې یو بل سره خبرې وکړي او یو شریک پلان باندې یا شریکو اقداماتو باندې راضي شي.
نو مفاهمت به په داسې حال کې چې ورس په تر بلې حالت نور هم ترنګلی کیږي، مثلا په وروستیو کې پاکستان وویل سي د حقانی شبکه او نور طالبان نور په پاکستان کې نشته، د افغانستان ته تللي دي او افغانستان دا نه مني، آیا ممکنه ده مفاهمت؟
جنگونه خود سره ډیر وشو، جنگونه خود نتیجه نه ورکړي کنه مفاهمت نه بغیر یا د خبرو تر نه بغیر کولای شته نه دواړو هیوادونو ته. او بل ته غونډي وځونه دي، یعنی دی خو داسې څوک نشي کولی چې یو حیوانات په غو چت کې بل ځای ته یوسي. همدلته پراته دي او دلته باید یو بل سره دی خبرې وکړي. نو ارزو ده چې لږ بې باوري خو باید تاسو ارزو کوم چې وجه دا ده چې پاکستان ډېره مدینه په افغانستان کې چې کوم خلک جنگ کوي پاکستان کې موجود، خو پاکستان د خبرې رد کړې دي. خو یوازې ردول خو کافي نه دي، دا خو یعنی بیا وروسته تصدیق شوی چې دا واقع داسې وه او دا دی طالبانو د زحمت په پاکستان کې موجودیت چې دا خو خپله سرتاجزیز ویلو چې دوی دلته شته دي، دا خو چې داسې نه چې بهر نه چا ویلو. نو لهذا پاکستان لپاره لازمه ده چې داسې ګامونه اوچت کړي چې باور پیدا شي.
نو که چېرته پاکستان داسې ونه کړي نتیجه به څه شي؟
نتیجه خو ډېره بده وي، ځکه چې تاسو ګورئ چې په دې شرقي میانه کې د صدام حسین سیاستونه زموږ پر وړاندې دي، د قذافي سیاستونه زموږ پر وړاندې چې هغې باجرجوی کولا، نو تاسو ګورئ چې وځه کمې خواته لاړه.
خټک صاحب ډېره مننه، کور ودان.
کور ما
دوستانو، د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراف سیاب خټک چې تاسو ورسره د افغانستان او پاکستان په اړیکو مرکه اوریده. په کابل کې د معمول خلاف د عراق سرپرست سفیر پرون په یو خبری کانفرنس کې را څرګند شو او وی ویل چې دا شیان نه وازی عراقیانو ته بلکې د هر هیواد او انسانیت ګډ دښمنان دي. فرزدق ظهیر العلایی دغه څرګندونه پرون په کابل کې د عراق په سفارت کې له داعش څخه د مواصل د ازادي دوه په مناسبت جوړ شوې غونډې ته کړی. محمد حدیث پردی سپاره رپورت لري.
په کابل کې د عراق سرپرست سفیر وایي داعش ډله که د نړۍ په هر ځای کې وي ګډ هدفونه لري او د بشریت ضد ډله ده. فرزدق ظهیر العلایی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له داعش څخه د موصل د ازادېدو په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د خبریالانو د هغو پوښتنو په ځواب کې چې ښایي داعشیان د عراق په موصل کې تر ځپلو وروسته افغانستان ته مخه کړي وویل دغه ډله سخت ځپل شوې ده.
لكن يظل هو العدد العدو واحد، العدو نفسه يتشارك به الدول مهما كانت المسميات.
دایوی دایشان که په عراق، افغانستان او یا په هر ځای کې ویز مونږ او استاد سره ګډ دښمنان دي. دایشان خایي په بیلا بیلو ځایونو کې مختلف نمونه ولري، خو دغه ډله د انسانیت او د هر مذهب پر ضد ده.
قومیه لا يستهدف دین، لا يستهدف مثلا، يستهدف البشريه جمعا.
خاخلي زهير د پختنی په جواب کې چې آیا د داعش د مشر ابو بکر البغدادي وژل شو او کنه، وویل چې پاړی دقیق معلومات نه لري.
او سم یو نړیواله مسله تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې په سوریه کې د اوربند بریالیتوب له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دخو اړیکو نتیجه وه. ټرمپ پرون له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره له کتنې وروسته همداراز یادونه وکړه چې امریکا او متحدان یې پر داعش ډلې بریا ترلاسه کوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر ایمانویل مکرون پرون په پاریس کې د خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ کوربه و. دواړو مشرانو په خپله کتنه کې د سوریې، عراق او اوکراین د جګړو په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې او وروسته یې په یوه ګډه خبرې غونډه کې د خپلو بحثونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. ټرمپ د سوریې په جنوب لویدیز کې لیک شنبه ورځ رئیسی ټینګ اوربند ته د اشاره پترس کې وویل 15 ورځې خورا زیات وخت دی او زیاته کړه د اوربند روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د د غونډې نتیجه و. هغه یادونه وکړه چې له دې اوربند سره د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شو. ښاغلی ټرمپ د سوریې او نورو هغو حکومتونو او افراطي ډلو یادونه وکړه چې د خلکو ژوند ته ګواښ کوي.
Today we face new threats from rogue regimes like North
Korea. نن موږ د شمالي کوریا، ایران او سوریه په څیر د یاغي رژیمونو او د هغو حکومتونو لګواخونو سره مخامخ یو چې د دوی مالی ملاتړ کوي. موږ هم دراز د تروریستي ډلو لسترګواخ سره لاس گریوان یو چې د بیګونه خلکو په وړاندې جګړه کوي. ټرمپ وویل چې د داعش ډلې د مالی سرچینو، شبکو او عقیدوي ملاتړ مخنیوي به وکړي. ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له واکه د ولسمشر بشار اسد لری کول نور نو یو حتمی شرط نه دی. ماکرون وویل لدی وروسته به د سوریه په وړاندې بل ډول چلند کیږي او زیاته کړه چې اوس په سوریه کې هدف یو دی او هغه د تروریزم لمنځوړل دی. متحدو ایالاتو لمړی د سوریې د کړکیچ د اوږدمهالي حل لپاره د ولسمشر اسد پر لری کې دوه ټینګار کاوه، خو امریکایي چارواکو خپل دریز ورو نرم کړ. ماکرون وویل دای او ټرمپ به پر هغه پلان ګډ کار وکړي چې د سوریې او عراق لپاره د جګړې له پای ته رسیدو وروسته په پام کې دی. د عراق په اړه ښاغلی ټرمپ وویل واشنگټن او پاریس به په ګډه کار وکړي څو اسلامي دولت چې د بشریت دښمنه ډله وبلله ماته کړي.
دوستانو اوس هم یوار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ناتو مومونشي ین ستولتنبرګ وایي چې ناتو او روسیه د افغانستان په سبات کې ګډې ګټې لري او د همدې ګډو ګټو پر بنسټ د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو روسیې د شورا له غونډې وروسته وویل چې طالبانو سره د روسیې د وسلو او یا نورو مرستو په اړه موثق شواهد نشته. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمار پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر شتاینمار چې مقام تر ډیره تشریفاتي دی همداراز مزار شریف ښار ته نږدې له جرمني سرتیرو سره هم ولیدل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې له داعش ډلې څخه د پچیرګام ولسوالۍ د تصفیه شو سیمو د ساتنې لپاره به د پاڅون کوونکو لیکو ته نور ځوانان جذب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربان بریاله ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خو اړیکو نتیجه او د فرانسې ولسمشر وایي د ټرمپ پر هغه پلان ګډ کار وکړي چې جګړې وروسته د عراق او سوریې لپاره په پام کې دي. او د بشري حقوقو یو مدافع ډله وایي په هغه ویډیوي تصویرونو کې چې د شبې د عالم مخې د عراق موصل خار په سیمو کې اخیستل شوي، عراقي ځواکونه د یو بندي د وژلو او د نورو بندیانو د وهلو ټکولو په حال کې ښکاري. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ او زموږ په ویبپاڼه کې پر دې سربېره زموږ ګونیز پروګرامونه، نور مطالب له تفصیل او په ځینو مواردو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. مخکې له دې نه چې زموږ بل نیم ساعت خبرې مجلې ته وړاندې شي، په موخه د ژوند رنګونه ته
د ژوند رنګونه
نومه مصطفی دا فعلاً بیکاره ما
هیڅ کار دي ځانته نه دی لټولای.
خپل مکتب اخلاص کړی، پانتون کانکور امتحان می ورکړی، ما کامیاب شم پانتون ته، خو هغه ته منتظر یم چې نتایج می راوځي.
کچیر بے نتیجے شوے پا کانکور امتحان کی بیا وسا کوے؟
کچیر تا بے نتیجے شلالم یا با شخصی زانتا شروع کما، نو واسے اقتصاد میں ہم لگ زی پا دا خو کوشش باو کو یا زانتا وزیپا بلا پیدا کو یا با شخصی شروع کو.
کانکور امتحان تا خود تیارائی نیوالای وو؟
وو خصائی تیارائی منیوالای وو، امادگی میں ورتوی لیو، خو بے امتحان موار کرلو پو کابل پانتون کے نتیج تو روسن دی معلوم خوزن خل کے وای اساد کی معلومی گی.
انتخاب دی چا وو؟
انتخاب ہمیں کڑی و اول حقوق بیا جرنالزم و بیا ورپس و کمپیوٹر سائنس و بیا شرائط نہ ہو شرائط خود ہونا سپارا ہو دے کابل پنتون کے شرارت میں اول انتخاب ہو خود شرائط نہ ہو کے
تمرا باوری ہے کامیاب بشے
سل پیسد کے والا نوی پیسد خزان اعتباری ہم اچھی شاید یا جرنالزم کامیاب شب یا کمپیوٹر سائنس
کومی وسرا د خپل ډیر زیات علاقه
علاقه می ډیر شرایط سوازه ک چې حفظ میم کړه او ما دومره خو باوري و ما شرایط ته کامیاب شوم. خو شرایط د ذکر پرانو ناس پاره او د کابل پنتون کې
زینی حلقان چی کانکور امتحان کی ناکام شی دیر بد اثر پر کی یعنی بیخی نہ ہلی کی گیو دس یو فکر کی چا ما چ دولس کال از دکڑی کڑی دا میاسی کڑی وکنا بیا ورست هم حسن کوي چی د بیا زلی امتحان لپاره تیاری ونیسی یا شخصی پوهنتون وای
زنا خل دی اقتصاد کی زی پد خو شخصی نشی ویلل خو دولس کال چ دو مکتب ویل خو زان اعتبارین خو دغه نه چ بل کس می کڑے خو یا خو غټ کس می زان ته پیدا کوی شو اور کہ کامیاب ہم کدائی شو
خود سیدھا کنا کدوی د بیا زل لپار تیاری ونی سی امکان شتا چ کامیاب شی
انشاءاللہ کامیابی گی والے نہ چ کوشش ورته کہ خامادگی ورته ونی سی والے نہ کامیابی گی زڑ کے چکو میں او انتخاب یغتا چ کوشش ہو کہ والے نہ کامیابی گی
یعنی د دې ټول خبرو دا نتیجه شو چې سړی باید مات او نا امید نشی کنا
نا امید نشی باید کوشش ہو کہ ما کار ته انجام ورک
مننه په دې هلا چ کامیاب شه
خیر سی مننه